السلام علیکم په افغانستان کې له غرمې نه مخکې 10 بجې دي. دوستانو د ازادي راډیو د خبرونه تر ډیره ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو د افغانستان د جګړې په اړه پکې د امریکا د یو لوړ رتبه پوځي قومندان د څرګندونو رپورټ اوریدلی شئ. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وی په کندوز کې د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې ملکیانو ته د اوختې مرګ ژوبلې په اړه پلټنه کیږي. د کابل امنیت قوماندانۍ وایي په مرکز کې د سلګونو مشکوکو مجرمانو د نیول کېدو لړۍ دوام لري او تمه کیږي چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد ځواکونه له اسرائیل سره پر پوله پرتې سیمې بیرته په خپل کنټرول کې واخلي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وی په کندوز کې د وروستیو عملیاتو په لړ کې د ملکی تلفاتو له کبله خواشینی شوی دی. د دې وزارت ویان جنرال محمد راتمنش تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې موضوع د څېړلو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی د پیښې سیمې ته استولی دی.
نو اوس مونږ هلته یو دولتي او نظامی هیئت استولی چې په مورد باندې تحقیقات وکړي. پس له تحقیقات نه مونږ کولی شو چې تاسو ته ووایو چې څه وضعیت په چاردره ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده.
په همدې حال کې د کندوز د والی ویاند نعمت الله تیموري رسنیو ته وویل چې د تیرې ورځې په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې نړیوالو قوتونو د افغان ځواکونو د عملیاتو سره هممهاله په دې سیمه کې هوایي بریدونه کړي دي. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې راغلي دي چې د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر په بېساري ډول ډېر شوی دی. په دې راپور کې د هوایي بریدونو له کبله د ملکي تلفاتو د ډیروالي یادونه شوې ده. د کابل امنیت قومندانۍ په پلازمینه کې د سلګونو مشکوکو مجرمانو د نیولو خبر ورکوي. د دې قومندانۍ ویان حشمت الله ستانگزي ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پولیسو په دې وروستیو کې څه باندې 1500 مشکوک مجرمین نیولي او قانون ته سپارلي دي.
په ټولو کې په وروستۍ یوه میاشت کې د کابل پولیسو له 1500 څخه زیات هغه کسان نیولي چې په بیلابیلو جرمونو تورن و، لکه انسان تښتونې، وسلوالو غلاو او د نشي توکو د قاچاق په برخه کې چې دغه په څو ځانګړو عملیاتونو کې دا کسان نیول شوي چې د امنیت په تامینولو کې خپل مهم رول درلودلی شي.
ښاغلی ستانگزي زیاته کړه چې د دغو کسانو نیول به د کابل ښار د امنیتي وضعیت په ښه کېدو کې مرسته وکړي. د کابل پولیس داسې مهال د دې اقدام خبر ورکوي چې افغان سناتورانو د سې شنبې په ورځ په کابل کې د ناامنیو د ډېرېدو او د دې ښار په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو ډلو د فعالیت د ډېرېدو له کبله اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي محسن رضایی د کوریا او قزاقستان لوبغاړي مات کړل. دا خبره د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی د محسن رضایی د نننیو لوبو له ویډیو سره یو ځای خبره کړې ده. محسن رضایی په 50 کیلو وزن کې لومړی د قزاقستان لوبغاړی 0-0 مات کړ او بیا د جنوبي کوریا د تکواندو کار په وړاندې چې هیواد د تکواندو بنسټګر دی د 4 نمرو په توپیر بریا خپله کړه. په دې سره افغانستان لوبغاړی محسن رضایی د برونزو میډال وګټه او وړاندې به د سرو زرو د میډال لپاره هم لوبه وکړي. په محسن رضایی سربیره د افغانستان د تکواندو غوره لوبغاړي د کوریا نړیوالو اوپن سیالیو ته ورغلي دي. دا سیالۍ د جنوبي کوریا په کوربتو پیل شوې چې پکې د 15 هیوادونو استازیو برخه اخیستې ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. تمه کیږي چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد ځواکونه له اسرائیل سره پر پوله پرتې سیمې بیرته په خپل کنټرول کې واخلي. له روسیې سره په خبرو اترو کې د اسد د حکومت وسلوالو مخالفانو موافقه کړې ده چې په دې سیمه کې به وسلې په مځکه ږدي او د سوریې پوځ ته به تسلیمیږي. د اسرائیل تر واک لاندې د جولان لوړو ته نږدې سیمه د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفانو وروستی سنګر بلل کیږي. داسې ښکاري چې دا تحول پر سرحدي سیمو د سوریې د حکومتي ځواکونو د کنټرول د برحاله کولو او له دغو سیمو څخه د ایراني پلو ملیشو د لری کول لپاره د روسیې د لوی پلان برخه ده. اسرائیل او امریکا دواړو له روسیې غوښتي چې په سوریه کې له هغو سیمو ایراني پلوه ملیشې لری کړي چې له اسرائیل سره پر پوله موقعیت لري. د سوریه په کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې څه د پاسه 400,000 کسان وژل شوي دي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر واشنگټن ته د روسیې د ولسمشر د بلنې سپارښتنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند د پنجشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ چارواکو ته سپارښتنه کړې چې ولادیمیر پوتین ته په مني کې واشنگټن ته د تګ بلنه ورکړي. سارا ساندرز ویلي ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن څخه غوښتي چې دا کار وکړي. د همدې ورځې په سر کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې تمه لري خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره دوهمه لیدنه هم وکړي، څو د لومړنۍ لیدنې پر مهال د ځینو نظریو د بشپړېدو لپاره کار پیل کړي، خو ټرمپ په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په دې کې د تروریزم مخنیوی، د اسرائیل لپاره امنیت او د اټومي وسلې اړوند موضوعات شامل دي. ولسمشر ټرمپ دغه راز د پروپاګند، سایبریا انټرنیټي بریدونو، سوداګرۍ، اوکراین، د منځني ختیځ سوله، شمالي کوریا او داسې نور مواردو ته هم اشاره کړې ده. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته د ټولنیزې شبکې ټویټر له لارې یو کمپاین پیل کړ چې پکې د ماریا بوتیا د خوشي کېدو غوښتنه کیږي. ماریا بوتیا تیره اونۍ د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی لخوا د یو بهرني ایجنټ په توګه د فعالیت او دسیسې په تور نیول شوې ده. هغه تورنه ده چې د امریکا د ټوپک د ځواکمنې ټولنې په ګډون یې په سیاسي ډلو کې د نفوس او د روسیې د ګټو لپاره هڅې کړې دي. روسي رسنۍ ویلي دي چې په واشنگټن کې د روسیې قونسلګرۍ پرون له میرمن بوتیا سره په زندان کې لیدلی دي او وایي چې د هغې روغتیایي حالت ښه دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شئ. د امریکا د پوست یو لوړ رتبه جنرال وایي داسې نه ښکاري چې د امریکا متحده ایالات دی د افغانستان د جګړې د روانې ارزونې په نتیجه کې په خپله پوځي ستراتژۍ کې کوم لوی بدلون راولي. دا خبره د متحده ایالاتو د پوست د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل د پنجشنبې په ورځ وکړه. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ په استناد د دې څرګندونو جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
رویټرز خبری اژانس د جولای پر لسمه راپور ورکړی و چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د ستراتیژۍ د ارزونې لپاره چمتووالی نیسي. د دې چمتووالي خبره یو کال وروسته لاغه مطرح سوه چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر په دې جګړه کې د امریکا د شکیلتیا د تمدید په اړه موافقه وکړه. خو د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جوزف ووټل وایي شاید د دې ارزونې په نتیجه کې امریکا په خپله پوځي ستراتیژۍ کې کوم لوی بدلون رانولي. جنرال جوزف ووټل د پنجشنبې په ورځ یوې خبرې غونډې ته دا ارزونه یوه معمولي ارزونه وبلله او تمه یې وښودل چې دا ارزونه به یو څه پرمختګ ولري. چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې کبله ناهیلي څرګنده کړې چې ګواکې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان را وروسته ډېر پرمختګ نه دی سوی. د دغې ستراتیژۍ له مخې چې په تېر اګست کې اعلان سوه، په افغانستان کې تر نامعلومو وخته د امریکایي پوځي سلاکارانو، روزونکو او ځنګړو ځواکونو ځای پر ځای کېدلو او له افغان امنیتي ځواکونو سره د هوایي مرستو د ډېروالي ژمنه سوې وه. په دې سره د امریکا یو عمده هدف پر وسلوالو طالبانو فشار ښودل سوی چې د کابل له حکومت سره سولې ته غاړه کېږدي. ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې کې د پاتې کېدو سره مخالف و، خو سلاکارانو یې هغه وهڅوي چې په دې برخه کې پاتې سي. نوموړي تېر کال په افغانستان کې د 3,000 اضافي سرتیرو د ځای پر ځای کولو موافقه وکړه چې په دې سره په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر 15,000 ته ورسید. د امریکا ولسمشر دغه راز د افغانستان پر ګاونډي پاکستان هم فشارونه ډېر کړل، څو له افغانستان سره پر پوله د وسلوالو یاغیانو پټنځایونه له منځه یوسي. جنرال ووټل د پنجشنبې په ورځ وویل چې په دې برخه کې د اسلام آباد له لوري مثبتې نښې ویني، خو ټینګار یې وکړ چې غواړي پاکستان پر هغو یاغیانو چې په دې هیواد کې اوسېږي او په افغانستان کې جنګیږي فشار لا زیات کړي. ووټل وایي تمه لري پاکستان دغه یاغیان ونیسي، وباسي او یا یې په نښه کړي. دغه امریکایي جنرال همدارز هغه عمده رول ته اشاره وکړه چې واشنگټن له اسلام آباد غواړي چې په افغانستان کې د سولې بهیر په برخه کې ولوبوي. هغه وویل موږ همدارز غواړو دوی هڅو ته دوام ورکړي چې طالبان اړ باسي چې د مذاکراتو میز ته حاضر سي او له دې فرصت څخه ګټه واخلي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تېره میاشت ویلي وو چې هیواد یې حاضر دی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د رول په اړه له طالبانو سره په مذاکراتو کې ګډون وکړي، خو ټینګار یې دا و چې دغه خبرې به د افغانستان په مشرۍ کېږي. طالبانو وړاندې د اشرف غني له حکومت سره خبرې کول رد کړي وو او ټینګار یې کاوه چې یوازې د امریکا متحده ایالاتو سره خبرې کوي.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د پوز د مرکزی قمندانې مشر جنرال جوزف وټل وایي چې د افغانستان د جګړې د روانې ارزونې په نتیجه کې به په افغانستان کې د امریکا په پوځي ستراتیژۍ کې لوی بدلون رانشي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. سفی الله ستانکزی د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې در سره شریکوي.
طالب مشرانو خپل لاسلاندې کسانو ته امر کړی چې په ښارونو کې بمی بریدونه ونه کړي. دا خبره د نیویارک ټایمز په یوه مقاله کې راغلې ده. نیویارک ټایمز د افغان چارواکو او طالبانو په استناد لیکلي چې په تیرو څو کلونو کې دا لومړی وار دی چې طالبان د ملکیانو د هدف نه ګرځولو په خاطر داسې پریکړه کوي. په مقاله کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له یو نامعلوم ځایه نیویارک ټایمز ته ویلي چې لوربند رئیس یې دا ډول بریدونه نه دي کړي او مشرانو یې ورته امر کړی چې په ښاري سیمو کې دې بمی بریدونه ونه کړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د جنګیالیو اصلي بدنه له جنګ ستړې ده او افغان حکومت هم د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د تاوتریخوالي له کمیدو او له سولې او ثبات سره مرسته وکړي. هغه نیویارک ټایمز ته هم ویلي چې اوس په ښارونو باندې انتحاري بریدونه کم شوي، خدا د انتحاري بریدونو پای نه پټاګه کوي. خو د نیویارک ټایمز له دې مقالې څو ساعت وروسته د طالبانو ویاند ویل چې خبرې د نیویارک ټایمز له لوري تحریف شوې دي. د پخپاره شوی بیان کې ویلي چې نیویارک ټایمز ته د مرکې په وخت ویلي چې په خارونو بریدونه وخت نیسي او جنگیالي له احتیاطه کار اخلي چې ملکیان جوړبل نشي. د افغانستان د سولې پروسه یو بې طرفه منځګړی ته اړتیا لري. دا د پاکستانی لیکوال او ژورنالیست احمد رشید د یوې مقالې عنوان دی چې د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لخوا خپره شوې ده. په دې مقاله کې راغلي له څو کلونو ټینګار وروسته چې دا پروسه باید د افغان حکومت لخوا مخته یوړل شي، امریکا متحده ایالاتونو اوس خپل دریز بدل کړی او موافقه یې کړې چې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د دغه لیکوال په باور خبرې ښې دي، خو که امریکا ناسم لوري ته ولاړ شي اوسنی موقع به له لاسه خطا وځي. احمد رشید لیکلی کوم امریکایي چارواکو چې د ورسره تر اوسه خبرې کړې ټینګار کوي چې په دې خبرو کې د کوم بي طرفه منځګړي یا داسې یو هیواد ته چې اسانتیاوي رامنځته کړي اړتیا نشته. د ښاغلي رشید په لیکنه تاریخ ښیي چې په افغانستان کې د سولې خبرې دوه واره شوې او هر وارې دا پروسه د ده په خبره په بشپړه بې طرفه یې ولاړه وه. په دوام کې راغلي چې لومړی وار بریالۍ خبرې د هغو څو کلونو هڅو نتیجه وه چې په 1980 کال کې له افغانستانه د 120,000 شوروي ځواکونو د وتلو په اړه وه، او دویم وار بریا د لیکوال خبره د 2009 کال د بن پروساوا.
د ژوند رنگونه
پخلی شه مامونم په ګرم منطقو کې د ډیر وخت پورې نه ساتل کېدل. کورنۍ وب کوشش کو چې خپل خواړه کم پاخه کی دونه پاخه کی چې په وخت باندې دی و خوړل شي. کچې ته به خوړل نه شو او د بل وخت لپاره پاتې شو او به په یو لوخي کې اچولې چې هغه لوخه به غټو او هغه لوخي منځ کې به په خپل د خوړه کې خوړل منته په بل ځای نه کې بل ډیر ساتل کېدل چې هغه به روان یو په بوي روان اوبو کې به مثلا دغه خواړه چې ارڅو کده مثال په شومړې به ماسته به دغه کټۍ به کله کې وتړلې په پوړي پورې او هغه د ویلې په وغاړه به دغه دغه به په ویلې کې خوشې کا نو ویلې په اوبو په من کې چې هغه روان اوبو به یخې به په هغه کې به د ډېر وخت پورې هغه یخې ساتل کېدلې چې اوس هم په کمو ځایونو کې چې دغه شانې روان ویلې موجود وي د دې شیوې نه استفاده کوي.
نو هر دغه خو څوک دیګي ته درېدلی نه سوای ماشومان لاس نه ورور
نه ماشومان خو ویلو نه لري ساتل کې ځکه ویلي به جوړ ویدلې نو پلار مور به ماشومان نه پرخور په دغه ویلو کې ولم بیا هغه ته شي
او بل چا به میاو دی بل دیګ
نه ور نور ځای خو مخصوص تو کورنۍ پورې ویدا ویلي د شنو چې عام ویلي وي او هغه تا دغه ویلي چې بل کوم کورنۍ پورې تعلق لري دغه ویلي چې د کوم کورنۍ د مانځ تیر شو هغه به استفاده کوي.
استاد که اوس له خپل خاطر راتوي آیا کله تاسو هم په دې طریقه چې خبرونه کې میاد کړی خوړم ساتلی دي
که د فخوانه سس نظر وکړو فعلا هم د کلی یوه غټه ویله ده، د سیمې یوه غټه ویله ده، چې دغه ویله په غاړه باندې مثلا زما د یو وراره کور دی، او دا وراره معمولا خواړه په دغه شیوه باندې ساتي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیویی مجله د نننۍ غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې ده. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د بینجو یا جاپاني په اړه هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ګل رحمان رحماني د ناول لیکنې تکتیکونه بیانوي.
سید شه موږ تاسو ځنې لیکوال یوازې هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې غوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري.
په فنکار برخه کې محلي سندرغاړي محمد رحیم دلشاد د خپلو هنري کارونو په اړه غږیږي. په زرپان کې به لنډ کې ساز ما د وطن جګړه واوري.
بیرته د قبر تر څنګ کېناسته، شنې سترګې نجلۍ وویل، د ماشیر ناغا دې نو ولیدلې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري خزینه شاعري رابې احوال واوري.
ادمي منځکه تر استون ک په اور د غمي سوي لړمون ک دوزخي روح ک پر مخ تزمکه.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د شپږم سرود دویمه برخه واوري.
زما د زوی د غم کیسه اوږده کیسه ده، دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده. کک اتل و کک د جنگ لوی پهلوان و.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
انسان د خپل ژوندانه په مختلفو پړاوونو کې د ځان او نورو د هوساینې لپاره ډول ډول کارونه کړي. کله یې د ځان په ګټه له نورو حیواناتو او نباتاتو ګټه اخیستي او کله یې ګټه ورسولې. خو کله چې له ډیرو کارونو او ژوند چارو ستړی شوی، نو بیا یې د ساتیرۍ فکر کړی. دلته یې هم بیلابیل اختراعات کړي او ځان یې پرې مشغول کړی. د لوبو سربېره یې موسیقۍ ته مخه کړې او د خپل زړه درد یې په موسیقۍ کې بیان کړی. نو همدا ده چې د بیلابیلو ټولنو خلکو د موسیقۍ ځانګړي آلات جوړ کړل چې له یوې سیمې وبلې ته توپیر وکړ. په نننۍ خپرونه کې به د کندهاري سیمه ییز موسیقۍ یوې عالی بینجو ته تم کیږو. خو په پیل کې له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعات او فرهنګ سرپرست وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت به د رسنیو یو ښه همکار وي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست او نوماندې وزیر حسینې صافی د خبریالانو د فدراسیون له هیئت سره په کتنه کې د هغوی پیشنهادونه غوښتنې واورېدې. په دې غونډه کې د خبریالانو د فدراسیون د رهبری هیئت یو شمېر غړو د دې ترڅنګ چې د خپلو بنسټونو د فعالیتونو او کارونو په باب معلومات ورکړل، څرګنده کړه چې د حکومت او فدراسیون ترمنځ ښې اړیکې، اعتماد او دوه اړخیزه همکاري باید پیاوړې شي. دوی زیاته کړه که چیرې دغه وزارت د خبریالانو او د رسنیزې ټولنې د ملاتړ په لاره کې کار وکړي، خبریالان او د رسنیو کارکوونکي به په خپل څنګ کې ولري. بدخشان د فرهنګ او تاریخ په اوږدو کې علمی څېړنیز سیمینار ترسره شو. بدخشان د فرهنګ او تاریخ په اوږدو کې علمی څېړنیز سیمینار د هیواد د څېړونکو او د علمی ادبي او فرهنګي شخصیتونو په ګډون د سیمینار برخوالو په پریکړه لیک کې د فرهنګ په ودې او د بدخشان د تاریخي، ادبي، فرهنګي او هنري میراثونو په ساتنه ټینګار کړی دی او په بدخشان کې د ورېښمو د تګلوري د بیا احیا کولو غوښتنه کړې ده. او د هلمند د ملي راډیو ټلویزیون نوې ودانۍ پرانیستل شوه. د هلمند ولایت د ملي راډیو ټلویزیون نوې ودانۍ پرون ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د هلمند والي یاسین خان د دغې ودانۍ د پرانیستلو په وخت کې وویل دغه ودانۍ د ملي راډیو ټلویزیون له بودیجې څخه د 14 میلیونو افغانیو په لګښت په معیاري ډول جوړه او سنباله شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دغې ودانۍ په جوړېدو سره به د ملي راډیو ټلویزیون د ځای ستونزه حل شي.
چاپانه یا بینجو د کندهاري محلي موسیقي هغاله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس یې په خارونو کې هم مینوال زیات شوي او د خوښۍ داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقي د غاله په کې ونه غږول شي. پټه دې نه وي چې د کندهاري محلي موسیقي په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهاره د جاپانی یا بینجو په اړه یو راپور لري.
جاپانی یا بینجو د کندهاري موسیقي یوازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده او ورځ تر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یو اله ده. که څه هم آلمانی موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عززی او قدرت الله همدر د جاپانۍ یا بینجو ژغوونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
د یو رستې کې په کندهار ښار کې د جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله اوس یې جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق هغه ډېر څوک ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی په خوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو سیمینوال په شارونو کې هم زیات سی وي او د خوشی داسې بندار دی نیوي چې د موسیقي د غاله دی پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغاچی د تیرو دیو شکلونو رئیس په کندهار کې د ښه جاپانی جوړونکي په توګه شهرت لري. د بینجو په اړه وایي چې د بینجو ژغونکي اوس د غاله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی، ډېر ډېر پرمختګ وایي. جاپانی شو چې دی بیخي ډېر جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څخه د جاپانی دغه دی، دا د اوس نه دی. بس اوس د هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړوم.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وایي د جاپانی په نوم د موسیقي اله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه فراش اغېزم درلودل دي. په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي او دغه ترڅنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي. د وزارت په سطح د کال د غوره هنرمندانو
بینجو په خوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازنی اله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي، بیا هم د دغه آلې مینوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه آلې سره سندرې خوښوي.
ناول چې په اصل کې یو ایټالوي کلمه ده، تازه، نوی او یا هم عجب چیز تویل کیږي. کچېره د نړۍ ادبیاتو ته زیر شو نو ناول هغه مشهور ژانر دی چې ډیر مینوالو لوستونکي لري. د پښتو معاصر ادبیاتو په دایره کې ناول ته زیات کار شوه او دا ژانر په دې وروستیو کې زیات وپالل شو. ځوانو لیکوالو د ناولونو ژباړه وکړي او ځینو یې په خپل تخلیق کړ. پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لیکوالو دی چې د ناول لیکنې او ژباړې په برخه کې کافي تجربه لري. په نننی هنر جاج کې ښاغلی رحمانی د ناول لیکنې په لارو چارو غږیږي.
هنر جاج
کچې ته یو ځوان لیکوال غواړي ناول ولیکي، څه ډول کولی شي چې هغه یو ښه او بریالی ناول ولیکي؟
ډېره مننه. ناول خو فصل کې د پښتو ادب یا پټوله کې د پښتو لوستونکو ته ودا ګټه ورسوله چې دوی له مطالعه سره آشنا کړل، یعنی همدغه داستانونه او ناولونه وو چې لوستونکي دې ته راوبلل چې مطالعه وکړي، له مطالعه سره مینه وکړي. نو اوس چې هم د ناول شمیر زیات شوی، هم د ناول لیکوال زیات شوی دي، دې ته موږ اړ باسي چې په تخنیکی لحاظ باندې موږ ناول ته پاملرنه وکړو. د تخنیکی لحاظ تر ډیره پورې موږ تاسو وایو چې کلنډه کیسه دی ونه یو څنګه وګلو، خو مګر ناول دغه ټوله ونه ده. نو دغه ټوله ونه باید انځور شي، ټوله ټول پیښې، ټول تصویرونه او هغه قواعد. صحیح ده چې موږ تاسو ځینې لیکوال یوازې هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې غوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري، سسپنس او دغه شان ولري، خو تر ټولو مهمه خبره دلته د موضوعي نوعیت ته چې د ژوند هر شیبه په ناول ارزي. دا ضرور نه ده چې موږ د اوږده داستانونو او اوږده نقلونو لکه په خوا چې ما اشاره ورته وکړم هغه واخلو، ناول دي کړو. نو اوس دغه د ژوند مختلفې پیښې وړخونه دا ټول لیکوال کولای شي په ناول کې وړاندې کړي. خو ځینې وخت کې سړی دغه د لنډې کیسې تجربه هم نه وي کړې، قلم نه غوړو کې داستانونه هم نه وي لیکلې، په یو ځل دا پریکړه وکړي چې ناول ولیکي، یا مثلا هغه د ناول د اصول او معیارونو سره سم ناول ولیکي، دا به ډېره ستونزمنه وي. نو یو په یو کې ځوان لیکوال چې مخکې د داستان او کیسې تجربه نه کړي ناول ته راځي، زه فکر کوم چې شاید د ځینو نیمګړتیاو سره مخ شي، که نور نه وي هغه اصولي او تخنیکي نیمګړتیاوې خامخا پکې شته دي. نو هدف دا دی چې لږ تر لږه ځوانو ناول لیکونکو باید د یوې کیسې، د یوه نثري لیکنې یا داستاني لیکنې تمرین کړی وي، ولې هغې نه وروسته دا کار وکړي. او بله مهمه خبره هغه د موضوعي انتخاب مثلا ډېره مهمه ده چې موږ تاسو اوس د پیښو موضوعات او د سوژو هېواد، یعنی هره پیښه چې کېږي شاید تر څنګ که نور نه وي د ناول لپاره هم، البته بشری پیښې دي، د هغې لپاره یوه موضوع سوژه ولري. نو په دې کې بل دقت ډېر مهم دی چې وخت ضایع کېږي، اثر چاپېږي، بازار ته وړاندې کېږي. نو لږ تر لږه یوه داسې کیسه ناول شي چې هم یغه اصلاحي اړخ او هم یغه د لیکوال ټولنیز رسالت تر یوه حده پورې اجرا کړل شي.
د ناول د کرکټرونو په اړه راتوه، څه ډول کولی شو چې بریالي کرکټرونه او هغه ته بریالي مکالمې وټاکو؟
متاسفانه چې یو خو د کرکټر د زموږ د ناولونو د کرکټر یوه ستونزه ده، او په تیر کې چې لیکوال ور باندې خپلې نظریې مفکورې تپلې وي، یعنی موږ په ناول کې متاسفانه چې مستقل کرکټر نه درلود چې خپلې خبرې وکړي، یعنی تر ډیره پورې لیکوالانو هغه خپلې مفکورې، خپلې خبرې په یو ډول په کرکټر باندې تپلې وي، یعنی دا کرکټر مو تر ډیره د لیکوال غلام و، دا خبره وه. او بل زموږ ټولنه تاسو پوهیږئ چې هم رواني ستونزې لري، هم اروایي ستونزې لري، دا ټولې ستونزې پکې شامل دي. مګر کله چې زموږ ناول کرکټرونه ناول ته راځي یا د ناول صفو پیښو صحنو ته راځي، هلته تر ډیره پورې کله کله دغسې کسان وي چې ته به فکر کوي چې په اروپا او امریکا کې به ډېر آرام ژوند کړی وي، یا به ډېر مډرن او پرمختللي خلک وي، د ټکنالوژۍ او پوهې سره به آشنا خلک وي. نو په دې لحاظ باندې زموږ د ټولنې هغه د عام کس تصویر زموږ د کرکټر په څیره کې ډیره پوری لا هم نه را سرګندیږي. یو خو شاید د دې تاثیر دغه وي چې موږ د بهرنیو ناولونو د لوستلو څخه اغېزمن یو، یا مو لیکوال دغه څخه تقلید کوي، او یا داسې فکر کوي چې که چیرته د خپلې ټولنې کرکټرونه ناولونه په خپل داستانونو کې را ژوندي کړي، تر ډیره شاید داسې یو ولسي سړی وګڼل شي، یا یو دغسې لیکوال وګڼل شي چې دغه د فکر یې ډېر ولسي دی، او دغسې مډرنه پوهه نه لري. حال دا چې مثلا که تاسو دغه د ارواښاد شپون صاحب ناولونه کرکټرونه راواخلئ، د هغې د تلپاتې والي یو زیات هم دغه و چې د دې کریکټرونه د دغه د ټولنې ساده خلک دي موږ ته آشنا دي، یعنی دغه د لوستونکي او کریکټر ترمنځ نه آشنایی کله کله د دې لامل کیږي چې ناول په ټولنه کې جذب نشي، یا خو ځینې وخت کریکټرونه موږ ته دغسې خبرې کوي چې موږ ته بیخي یو بل موجود ښکاري.
کله چې کله رحمان صاحب ته غواړم چې یو بل بحث پندې کې لږ مخکې لاړ شو، کله ناکله د کریکټرونو او د کریکټر د مکالمې ترمنځ هم توپیر
دی.
کریکټر ساده سړی وي او مکالمه چې هغه دی ډېر پوه انسان دی،
یعنی یو خو د محتوایي لحاظه تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه، محتوایي لحاظه په دې کې خبرې او حتی په دې کې حتی لهجوي ستونزې پکې راځي. زه حتی داسې یو ناول ما لوستی چې په هغې کې مور کندهاری معیاري لهجه کاروي او د غزوی چې تقریبا ډیر عمرم نه لري او لس دولس کلن سړی په کندهاري لهجه دغې سره لګیا وي خبرې کوي، حال دا چې دغسې توپیر هیڅ ممکن نه دی. نو متاسفانه چې زموږ په کره کتنو کې کله چې په ناول باندې کیږي هلته دغه کله کله د کریکټر یا د کریکټر مکالمه د کره کتنې یا د نقد نه ډیره داسې اوچته بولي، فکر کوي چې دا خو په طبیعي ډول راغلی، یا کله کله لیکوال دا دلیل راوړي چې دا خو همداسې شوي و نو ما څنګه کړي وای. حال دا چې دغه پنځګر یا خالق ته خپل همدغه لیکوال دی او دغه د مکالمو د منطقي تړاو نشټوالی متاسفانه کله کله د ناول بیخي هغه اصلي پیغام له منځه وړي.
بله پوښتنه په نقل قولونو کې وکم. معمولا موږ دوه ډوله نقل قولونه په ناولونو کې راوړو، چې یو هغه مستقیم چې خپل کرکټر یا تل غږی، یو هغه چې لیکوال په خپل ژبه اتل سرخی چې اتل دلته لاړ یا هلته لاړ اتل دسی وي. په دې کې هغه کوم یا هغه چې لوستونکي ته ډیر خوند ورکی او یا بریالي ناول وګڼل شي کوم یې خدي، هغه چې مستقیم وغږیږي په خپل او هغه چې لیکوال وغږیږي او په غیر مستقیم ډول اتل وغږیږي، یا کله ناکله دواړه شریک سره
نو مستقیم او غیر مستقیم. زموږ ناولونه تر ډیره پورې دغه سدي چې دراوي خپل هغه لیکوال وي، مثلا خپل کریکټر هم پکې روان، یعنی د زړه ضمیر واستعمالوي، داسې مې وکړل هسې مې وکړل. په دغه کې ډېر ځله کله کله متاسفانه چې هم افراط پکې رامنځته کیږي او هم هغه د پیښو تسلسل او منطقي تړاو له منځه ځي، ځکه چې زه شو بیا هو زه هیڅکله د خپل ځان تشه نیمګړتیا نه وایم او زه باید په زور سره خپل ځان اتل وتراشم. یعنی متاسفانه چې موږ په هغه کې دغه د اتل تراشلو مثلا زموږ اتلان، یعنی یو کریکټر د مرکزي دا ډېر ځله د طبیعي ډول واده نه کوي لکه نکه چرا مستکیږي، دا لکه هغه ماشینی شرګوډه شي یا فشکاری ورکه یا مثلا یو ډول درمل ولکه چې د پلوې لاستان منطق ور په برخه کې انجبه ور په برخه کې په مسنوي ډول رامنځته کړي او کله کله په مستقیمه په مسنوي ډول هغه باید لمنځه یوسي. متاسفانه شپه موږ مکالمو کې زموږ ډیر ناولونه دي کریکټر په مړینه باندې پای ته رسیدلی، یعنی زموږ ناولونه اوس ډیر کم داسې دي چې هغه په طبیعي ډول یا په ټولنه کې څنګه رامنځته کیږي څنګه لمنځه ځي په هغه ډول پای ته ورسیږي هغه سده مړ شي. نو زه تر ډیره پورې دغه د غیر مستقیم بیان په لوای ځکه یم چې دلته ته مجبوری کې چې ځان لپاره یو بل د مکالمه یو بل اړخم را پیدا کړي، که زه خبرې کوم دې لپاره بیا د راوی لپاره مقابل لور نشته، ځکه ټولې خبرې تخپل کوي او دا تر ډیره خاطرو یادښتونو ته پات کیږي چې دا د خاطرو لیکلو یو طرز هم پام دغه ډول دی.
د پناول کې د منظرکشۍ په اړه کړی چې څه ډول کولای شو چې ښه منظرکشي وکړو، او څومره مهمه ده منظرکشي؟
منظرکشي خو پناول کې ډیر مهم اړخ دی او ډیر اړتیا ورته کیږي، او دا تر ډیره په دوه ډول وی، یو خو خپل هغه د لیکوال یا د کریکټرونو درونی انځورګری ده، مثلا باطنی انځورګری ده چې غوی رواني حالت څنګه دی اروایي حالت څنګه دی. متاسفانه موږ تاسو کله چې خپل کریکټر کاغو د ناول تر نیمایي پورې د خپل کریکټر لرواني حالت یا درونی حالت سره نو واښ نه شوی، حال دا چې موږ تاسو باید خپل کریکټر یا لیکوال باید خپل کریکټر د مغه ناول په فایل کې خپل وسون کې تورو پیژنې شي، مثلا د احمد د دې ناول کریکټر د څنګه خاصیتونه لري، ځانګړتیا وي چې د ستونزې څنګه دي، مشکلات څنګه دي، اتاهیل او ارمانونه چې شي، دا کله کله څه ډول خوبونه ویني، اته ترې ډول، یعنی دا رواني درونی انزور دی چې ذکر کړو. او بل تډیره پوری دغه د بهرانه انزورګری یا مثلا منظرکشي چې موږ ورته وای دم تډیره پوری د کسنګ چان مکالمو کې انزوريږي، او هم دغه سي د عادي صحنو په وړاندې کولو کې انزوريږي. په دې کې هم تر ډیره پورې ځنې وخت انځوریږي، خو متاسفانه ځنې وخت ورته دومره توجه وشي، یا زموږ تاسو په اوسنیو ناولونو کې کله کله دغه منظره کشي ته دومره شدت او افراط ورکړل شي چې هغه اصلي پیښې بیخي تر سیوري لاندې راولي. د فکر کوم چې کله کله دغه ناول فقط لکه چې د منظره کشي لپاره لیکل شوی دی.
او د روسي پښتنه په توګه د ناول غوټه باید څنګه پرانستل شي او پای څنګه راشي؟
اصلا متاسفانه چې د زموږ تاسو د ناول غوټه بیا هم په مسنوي ډول پرانستل کیږي. حال دا چې لکه څنګه چې تاسو وګورئ څنګه چې زه یو مثال ورکوم، څنګه چې غوټۍ په بند کې غوړیږي تر ګل پورې رسیږي او رژېدو ته رسیږي، دغه د ناول غوټۍ خلاصول هم باید همدغسې په باریکو صحنو کې په طبیعي ډول صحنو کې خلاص شي. او کله کله موږ تاسو د ناول غوټۍ یعنی مخکې لدې چې غوټۍ ته رسیدلی نو د دې 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 ناول په فایل کې آتا پغه کپ پینځو برخو شو په دغه دوامه برخه کې زموږ غوټه سپړل شوې درېمه برخه کې. حال دا چې ورسته هم تلوسه وژلې وي او هم د نورو خبرو لپاره موږ تاسو دغه څه ونه لرو چې لوستون کړه سره قانوني کوچ تاسو لګنورم زموږ سره پات شې دلته نورې خبرې هم شته. او د فایل په برخه کې هم درته وایم متاسفانه چې زموږ ډیر ځله کوی ځنې ناولونه به فایل دي، په دې معنی چې هغه محتوا ته په پام سره غسه فایل نه لري. په سر کې موږ تاسو لپاره یو ډول اشاره راکړل شوې ده، په فایل کې موږ ته یو ډول خبره شوې کله چې فایل ته رسیدو نتیجې ته رسیدو نو البته فکر کوو چې شاید دغه داستان به دغه ډول فایل ونه لري. اقلا که لوستونکي د لیکوال په توګه ځان احساس کړي یاره داسې به وایي کزه دې ناول لیکوال لما دا دغه څنګه خلاصه ولا تاسو رقینات نکړي، نو په دې لحاظ باندې اقلا فایل دغه سې چې الوستون کوي وای چې هو هم دا سیم کېدای شي او باید هم دا سې شوی وای دې نه خپل ډول امکان لري. یا مثلا کله کله غن ناول هي خواته گزاروي او د سې وای چې ما چې څه وخت لغه سول شول دني په عامه باندې یا د عام لوستون کې هغه نظریه ده چې زموږ د ناول د فایل څخه ناخوخي سرګندوي.
ډیر مننه. افغانی او پښتني ټولنه د دودیز حالت څخه د راوتو په حال کې ده. ورځنی پرمختګ او ټکنالوژي د ژوند نورو چارو سربېره محلي موسیقي هم اغیزمنه کړې ده. لوی پکتیا هغه سیمه ده چې ګڼ محلي موسیقاران لري او د خپل فن اظهار په محلي انداز کوي. د رادیو مجلې په فنکار برخه کې زموږ همکار اصیل زازی په پکتیا کې یو محلي فنکار محمد رحیم دلشاد سره دغه په فن غږیدلې.
فنکار رنجونه کده دینه پیل کو چې تاسو موسیقي په کوم وخت کې پیل کړئ، مثلا دی دګر ته کوم وخت کې راغلی، په کوم حالت کې راغلی، تاسو عمر به هغه وخت کې څومره وو؟
اصل سب زه موسیقي هو د کوچنیم نو خو بیا هم د سه تر د پنځو لاسو شپږ لاس کړم نو د سه د سره سره علاقه سره پیدا کړم. بیا زما یو خدای بخلی ترو خدای دیو بخی طول استاز فضل الدین نمی در لغه نمی در سرمینا زدکوالا سلو بس تریواندازه پریم یا چه بیا مصد زدک ارمینا می زدک و خپل مشکل رفکوی شو که
معمولا آقا وقت که موسیقی دیره چه خلق و خوکوالا کم موسیقی و هم
دا موسیقی در محلی موسیقی و لکه دوش دول ربا پارمینیا تامبور سارنگ دا موسیقیون.
په یغه وخت کې چې تاسو راغلی آیا ځانتم کومه ځانګړې ډله جوړه کړې وه؟
بله، موږ داسې ډلګې لرله هر هغه خو ځانته ګروپ کې مثلا سندرغاړې نوازندگان لکه ډول، ارمونیا، رباب، تنبور، سارنګ هغه مسلک معلوم و بس په د جسمو کې یا مثلا اخترو کې او محفلو کې در شخصي محفلو کې ودو کې دته بتلو.
رمجان تاسو په دې برخه کې رسمي دنده مې ډکړې دولت په چوکاټ کې چې تاسو په یو چوکاټ کې ویدلی وای هغه ته تاسو دندې موسیقي نه موشه خسته یو تاسو وظیفه اجرا کړی؟
بله، اصل سبزه په پکتیا ولایت کې اطلاعات او فرهنګ کې مسئول د هنرمندانو بسته ګوري موسیقي مالرل تقریبا 57 نه شروع تر سلور نوی که پنځه نوی پر ما خپل دن لرل دو وظیفه لرل داره موږ تشکیل سسه لاغوه شو خو فعلا نوزا پا وظیفه که امام دو هنری با شخ کنه
او روستا بده تراشو چی تاسو واس پا داغ ریاست که چه واسی هسته کما دن دلاره خو دیده نمخ که با دی تراشو چه پا هغا وقتی چه تاسو گروه هنری در لوده یا مثلا داغ تیم تاسو دیده تاسو فرهنگ پا چوکارت که در لوده تاسو اکثرا چه کول سر دام کول چه کچیر تا محفلونه و ایغوتا با تاسو لی مثلا کنسانتون دا جشنون تاو کنه تاسو په دې برخه کې نور شاګردان هم روزل، یعنی کوم روزنیز پروګرام تاسو درلودل؟
بله لرم، او شاګردان هم لرم، شاګردان هم روزل، او شاګردان هم روزل دي. دا اوس هم فعلا ودو ته ځي، دا خادګان خلک دي، ګرو لري، ګرو نری لري ځي محفلو ته.
مننه رنجان کدی تر شو چې د موسیقۍ په ډګر کې برلوي دین چې تاسو اواز وای، اواز اواز خواني کوي، کوم آلی تاسو زده کړی دی په دمره وخت کې چې هغه تاسو وای؟
آلی خو ما تمبرم لګ لګ مزه ده، او ارمنیا زبخ ول ارمنیا وایم.
هم دغه دوه شیان تاسو زده دي. ډیر د موسیقۍ کوم سبک تاسو کاروي په محلي موسیقۍ کې؟ کنه فکر کوم چې ډیر ډولونه لري. دغه د جملې نه تاسو کوم یو کاروي ډیر دلته؟
دلته خو زیاتره اتنیز ډیر رواج ده، مېده پروګرامونه شورته راشته، او پروګرامونه رقم رقم دي. کوم نفر شور دغه په طبیعت کې کار کوي؟
او کچیر ته تاسو نه چې وغوښتنه وکړي چې یو هغه سندره چې تاسو ډیر خوښیدل خوښوي په د خپل عمر کې چې کله تاسو موسیقي ته راغلي، هغه مونږ ته یو څه داسې زمزمه کوي چې مونږ یې واورو؟
بس تر اصل صاحب خیر اوسه چې رهنه سو ته نه خپه ګورې مې هغه بردا یو زمزمه ودرته او خدمه په خپل د وطن په هر ځای ګران ده. انا چې تنه اوله د افغانستان ټول یو افغان دی. ما یو سندره ده، ما په داتونو کې ډیر ځا ته غوولې سید صاحب والے نه ډیره مننه واقعین چې په زړه پورې زمزمه دی وکړله، ښه کمپوز هم و. واقعین چې دغه سیمې خلک د همدغسې کمپوزونو سره چې هغه په هغې کې د وطن مسایل یادیږي ډېر ورسره مینه والا خلک لري. نو که دې ته راشو چې په هغه دوره کې چې موسیقي بیخي په افغانستان کې غلې شوې وه، عمل کړل شوې وه، یعنی د طالبانو په دوران کې د موسیقي حالت په پکتیا کې څنګه و؟ هغه وخت کې تاسو چې کال مثلا د څلور پنځو کالو چې و دا وخت کې اصل صاحب موږ پس د دکانداري کارونه کول نور راغنه و چې موسیقي موسیقي خونه کېده.
اوس په اوس وخت کې چې یو ځل بیا د موسیقي د غوړېدا لپاره زمینه برابر شوې یا شرایط برابر شوي دي، د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې برخه کې څومره سهولتونه برابر کړي دي چې دغه محلي موسیقي همدغسې ژوندی پاتې شي؟ خپل موسیقي کارانو درته څه کړي دي؟ او د اطلاعات فرهنګ ریاست ته خونه څومره ورته امکانات برابر شوي دي؟
د داخل لپاره خو اصل صاحب تر اوسه هیڅ د دې لپاره فرهنګ طرف څنګه د یو تشکیل لرل دونه منور مخ کې یادواري وکړه هغه لغوه شه.
یعنی هغه تشکیل چې د فرهنګ په چوکاټ کې هغه هم د وزارت له خوا نه لغوه شوی دی، اوس تشکیل نه لري. خو اوس هغه دوستان چې مثلا تاسو په هغه ګروه هنري کې وو، د دوی د جملې نه اوس څو کسانی په خپل هم دغه موسیقي کې تر اوسه پورې پاتې شوی دی چې دوی اوس هم ادامه ورکړي؟
ولا حاصل سب ډیر کم پاتې دی بشارګان ټول څوک په کورو کې دی بیکار دی روحي تکلیفونه ورته پیدا شو د ما ډیر او تکړه شاګرد سلام نمیږي چې هغه ډیر تکړه شاګرد دی هغه بشارا یې روحي تکلیف ورته پیدا شو کور کې دی نو استاد غلام الدین دی هغه هم په کور کې دی مقصود دی په کور کې دی بیکار دی نظیر هم په کور کې دی د ما لړل د تر اوسه دلته اوس په اطلاعات فرهنګ کې او هنرمند هم نشته
تاسو اوس هم په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرئ خو څه وظیفه لرئ تاسو
بل څه په اطلاعات فرهنګ کې زه وظیفه لرم پایس د محافظ محافظ یم
فقط دیگه اجازه تر بیگا پوری محافظی که وی هنرمندی پاتې ده هنرمند
بله بله هنرمندی در شیان نست بس گیز رسو اته بجره شو تر سالور بجو پوری بس سالور بجش بیرته زو
څه فکر کوي در شاسته چې همدغه رقم چې وصل مثلا تاسو د خپلې ډلې دغه یادونه وکړله ممکن په پکتیا کې به نورې همداسې هنري ډلې وي چې هغوی به اوس که د تاسو په حالت کې اوسېږي همدغه په دې معنا ده چې په پکتیا کې محلي موسیقي مړه شوې ده یا د مړه کېدو په حال کې ده آیا د ما تحلیل درست دی؟
بله صاحب بله صاحب دغه خبره واقعیت لري او که دا سوال وي د څه هنرمندان چې دي ټول مې څه شوي دي نور به هم دا موسیقي باندې داسې بس پرده وغوړېږي داسې به خاموش شي خفه شي بسي
د دې حالت نه د دغې موسیقۍ د ژغورلو لپاره د دې هنرمند په صفت باندې څه وړاندیز کوئ تاسو؟
زموږ وړاندیز دا دی چې باید هنرمندانو ته پام شي، هنرمندان تشویق کړي، هنرمندان مشکل لري مشکل باندې باید دوی خبر شي، آګاه شي کې بیرته د دوی کوم تشکیل چې دا تشکیل بیرته باید راژوندی شي، بیرته هنرمندان د ریاست اطلاعات فرهنګ دره شي. او که دا رقم وي نو بس څه هنرمندان چې دی په هغه باندې نو لکه دا بعض هنرمندان چې مایسته شوي په کور کې ناست دی روحي تکلیفونه پیدا شوي ورته بس هم نور هم درشه پیدا کړي.
ډاکټر جان ډیره زیاته مننه کوو دا چې موږ ته وخت راکړو چې په ازادي مجله کې تاسو موږ سره برخه واخیسته. ډیره مننه درنه کوو.
تشکر اصل صاحب تانه مننه چې موږ ته وخت راکړو موږ هم را وغوښتلو د زړه خولم راسره وکړه تاسو نه ډیره مننه کوم.
مهربان کوم.
نن مو یو ځل بیا د زرپانی په نننې پانه کې د اشار لنډو کیسو ټولګي یو لنډه کیسه انتخاب کړي. دا کیسه زما د وطن جګړه نومیږي. زموږ همکار وګمه جبرخیل وړاندې کوي.
زرپانه زما د وطن جګړه په خاورو کې ناستې تور سترګې ماشومې له قبره راوتلې میږي چې ختاړې کړ یو سوره ور باندې راغې و درې پیریان به در سره ګوري. ماشومې ور وکتل، د دې په عمر وړه نجلۍ ولاړه وه. شنې سترګې یې درلودې، څپولې زیړ ویښته یې نیغ ولاړ ول. په خاورو کې ناستې ماشومې بیرته قبر ته وکتل. په یوه میږې یې خپله بټه ګوته کېښوده، د قبر مړه خاوره راورغړېده. ماشومې غبرګ لاسونه ورته ونیول، خاوره یې بیرته ټوله کړه. شنې سترګې نجلۍ وویل، ملا صاحب ویلي چې ژیړ میږي تانه پیریان دي. په خاوره کې ناستې نجلۍ خپل کیڼه لوڅ چاودې چاودې مړوند ته څپېړه ورکړه. ژیړ میږی لاندې ولوېد. په غوسه یې وویل، بد مې ایسي، زما د ابا غوښې خوري. شنې سترګې نجلۍ ګامونه واخیستل، یوه بل قبر ته ودرېده. ناستې ماشومې ورغه کړل، ابا دې دی؟ نه شیرین آغا، خطره نه پلار. د ناستې ماشومې وړې سترګې سره تنګې شوې، په کټ کټ یې وخندل، پلار ته خو ابا وایي. شنې سترګې نجلۍ وویل، نه شیرین آغا وایي. ناستې نجلۍ خپله لمنه خلاصه کړه، څو ماتې رنګارنګ شیشې یې په قبر واچولې. ولاړې نجلۍ ته یې وکتل، شونډې خوځېدلې. ناستې نجلۍ ورغه کړل، څه وایي؟ دعا کوم خدای ما وبخي، زما مور او پلار وبخي، ټول مسلمانان وبخي. راغله د ناستې نجلۍ تر څنګ ودرېده او یې ویل، دا دعا مې شیرین آغا راسته کړی ول. ناستې نجلۍ د ولاړې نجلۍ شکېدلو پلاستیکي څپلو ته وکتل او یې ویل، څپلکې دې ډېرې ارته نه دي. شنې سترګې نجلۍ وویل، دا مې د ادي څپلکې دي. ویل یې چې نن د باندې نه وزم، نا جوړه یم، ته یې په پښو کا. ناستې نجلۍ خپلو لوڅو چاودو پښو ته وکتل، ما هم ښکلې څپلکې درلودې، مازې یوه پینه یې لرله، اوبو یوړې نری بوړبوکۍ راغله. ناستې نجلۍ منډه واخیسته، په دوړو کې ورکه شوه، بیرته راغله، په لاس کې یې نیولی زری کاغذی شنې سترګې نجلۍ ته ونیو. په خوند یې وویل، دا دې خوړلې دي؟ شنې سترګې نجلۍ وویل، پاپړ نو څه شی دي؟ شیرین آغا به مې هر وخت د شنه پاکټ ژاولې راته راوړلې. ناستې نجلۍ کاغذ په چپه خوا راواړاوه، ژبه یې ورته راویسته، لاړې یې تو کړې، ایق خاورې دي. غلې شوه. بیا یې وویل، آبا به مې نو پاپړ راته راوړل، رنگا رنگ پاپړ. یو دم یې وخندل، اختر ټولو یې هغه ترخه پاپړ خول، عجب خوند یې درلود. بیرته د قبر تر څنګ کېناسته. شنې سترګې نجلۍ وویل، د ماشیر ناغا دې نو نه ولیدلی، څو وارې یې په خپل موټر کې ښار ته ورسره بوتلم، آیس کریم به یې راته اخیستل. یو دم یې خپله لمن تر پیڅکې ونیوله، ها دې ته وګوره، د ړنګو کمیس یې هم راته اخیستی و. د زاړه شکېدلې کمیس لمن یې خولې ته ورنږدې کړ، لاړې یې پرې تو کړې، په رنګ تللو وړانګو یې رغوی تیر کړ. تندی یې تریو شو او ویې ویل، اوس یې ړنګې زاړه شوې دي، که دې اول لیدلی وی لمر پکې ښکارېده. ناستې نجلۍ وویل، بل کمیس هم لرې؟ نه، پیسې نشته، مور مې راته ویل چې یو څه وخت صبر وکړه، د چرګې چورګوړي به غټ شي، دوه به خرڅ کړم، د ړنګو کمیس به درته واخلم. ناستې نجلۍ په خوند وویل، شکر زه خو د ړنګو یو کمیس لرم. شنې سترګې نجلۍ وویل، مور دې درته اخیستې؟ نه، د همسایه ښځې مې مور ته خپل کمیس ورکو، ویل یې چې ډېر یې نه دی اغوستی، نو کوچنیانو ته کالي ترې وګنډه. غلې شوه. د پاپړو زری کاغذ یې ټوټې ټوټې کړ، پر قبر یې وشینده. شنې سترګې نجلۍ وویل، آبا دې ولې مړ شو؟ ناستې نجلۍ سوړه سویلی وویست، آبا مې د ملک اکا دې قانې کوله، یو سهار یې په پټي کې جوې جوړولې، ټکان شو، په منډه کور ته راغی. څو بیګیري کسان تر دیوال را واوښتل، آبا یې وډباوه، ویل یې چې دا اوږده ګیره او تور پټکی دې بي څه نه دی، ډس زما تر مخ کې وویشت. غلې شوه. شنې سترګې نجلۍ ته یې وکتل، ویې ویل، او ستا شیرین آغا؟ زما شیرین آغا بیا ټیکسي چلوله، یوه ورځ یې زه او مور ښار ته ورسره بوتلو، په زیارتونو یې وګرځولو، ماښام بیرته کور ته راتلو چې څو ګیرورو کسانو موټر ودراوه، شیرین آغا یې وډباوه، ویل یې چې دا سور خریالی مخ او لوڅ سر دې بې څه نه دي، ډس زما تر مخ کې وویشت.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعري ربيع احوال ته ځانګړي کړي. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
ربيع تر زرغونی کاکړ وروسته بل شاعره میرمن ربيع ده، چې دا هم په هغه اثر کې په کندهار کې اوسېدله. د دې شاعري نور احوال مختنه د ښکارا د پټي خزاني مولفې په لن ډول هسې معرفي کوي، وایي چې حال د دې شاعري ماته نه دی معلوم سوی، خلک څه چې ښکاره ده هغه داسې ده چې دا شاعره د کندهار وه او په دوران د محمد بابر پادشاهي ژوند کاوه. پټه خزانه رابعه د ډیرو اشعارو خاوند ګڼي، یو دیوان هم درلود، خو په خواشینۍ سره چې د دې له اشعارو څخه بل نمونه نه ده لیدل سوی. یوازې د هغه کتاب مولف د خپل ملګری محمد طاهر جمریانی له خولې د غروبای را نقلوي. ادمی مزکی تراستون ک، ادمی زمکی تراستون ک، پور د غمی سوی لړمون ک، ادمی مزکی تراستون ک، پور د غمی سوی لړمون ک، دوزخی روخ ک پر مخ تسمکی، دوزخی روخ که په مخ تسمکی، نمی ده آغا دلت بیلتون که، نمی ده آغا دلت بیلتون که. د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو د کک او زرینې منظومې د شپږم سرود لومړۍ برخه واورېده. هلته د ساکانو مشره زرینه د کک مور ته د پارتیانو کیسه کوي او وایي چې د هیرمن د بند نړولو هوډ یې کړی. زرینه د کک له مور څخه د کک پوښتنه کوي او وایي چې کک باید په دې جګړه کې برخه واخلي، ګنی پارتیان به د هیرمن د سیند بند ونړوي او ټول یو به د ځان په خوا واړوي. دا چې د شپږم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږي.
شامیرمن روخانه پاڅه د لزایا رو رو راغله او زرینه ته نږدې شوه. ویلی یزما دستر ټبر واکمنی د ساکانو د سر تاج کل زرینه زما د زوی د غم کیسه اوګده کیسه ده دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده. کک اتلو کک د جنگ لوی پهلوانو کک په ګرز باندې وهل لوی لخکرونه کک د ټول اشکانیانو د زړه سر وو د فرهاد پاچا دربار کې نازولی د حرم او د دربار محرم راز وو. کک سرکش وو کک مغرور وو کک آسی وو کک د غره په څیر سر لوړی او یاغي وو د دربار له ډیرو نجونو یې زړه وړی ډیر زړګي یې د بریتو په کنجک بند ول پیغلو مینه په سیالۍ د کک کوله خو یاغي کک د سپین آس په څیر سرکشه بی پروا و د هر چا له ناز مکیزه. یوه لور وه د فرهاد پاچا ګلبویه چې ښکلا یوه مشهوره په ټول پارس کې ګلبویې په دلبرۍ کې میدان یووړ د کک زړه همدې نجلۍ په جهان یووړ. کک مین د ګلبویې په ښایستو شو مغرور زړه یې د دې ناز ته په ټوپو شو. هر ورځ لمازیګره تر ماخامه د پاچا باغ کې به وشول دیدنونه کک به کیښود سر پر ولی د ګلبویې راز و نیاز به د جوړه سترګو آغاز شو. دا کیسه د مینې پټه پاتې نه شوه د فرهاد پاچا غوږونو ته چا یووړه. یوه ورځ له ورځو راغی فرهاد باغ ته کک یې وغوښته چې راز د مینې څه دی. کک په زغرده سپیناوی د مینې وکړ ګلبویه یې له پاچا نه وغوښتله. پاچا تریخ شو خو د کک زړه یې مات نه کړ. ویل بابل کې د رومیانو جنگ ته درومو چې جګړې نه راستانه شو بیا به ګورو ښایي لاس د ګلبویه په لاس کې درکړم. انتیخوس د بابل ځمکې دی نیولې په دې جنگ کې مې اړتیا ده د کک ګرسته د رومیانو جنگ ته ولاړ شه زما زمریه د ګلبویې ولور صوبه د جګړې ده. کک چې مست په جام د عشق د ګلبویې وو له خپل ګرز سره روان د جنگ په لور شو. په خپل ګرز یې په لښکر کې وکړې لارې له رومیانو نه یې وویستې کوکارې. انتیخوس بابل کې مات د کک په زور شو جګړه ګرمه وه چې دښته کې شوې ډوړې لکه راشي په بیدیا کې توپانونه د ساکي کڅوالو نوی لښکر راغی او رومیان تالا ترغی په تیښته ولاړل. هغه وخت چې د جګړې دوړې پانا شوې خو نړۍ تورې چې تیکو کې بیا پوخ شوې چې خولې او وینې ګډې په اوبو شوې د کڅوالو لوی سالار څروان روان شو د فرهاد دربار و جوړ ستره کېږدۍ کې. کک دربار کې د فرهاد تر څنګ ولاړ وو چې څروان د خپل لښکر برخه وغوښته. د بریا په میو مست فرهاد سر تاو کړ په ډیر کبر یې څروان په سپکو سپک کړ د ساکانو سپکاوي ته کک حیران شو. د څروان شخړه فرهاد سره اوږده شوه. کک غوسه و له کېږدۍ څخه راووت. ورځې تیرې د پارتیانو په بری شوې خو کڅوال ساکان ستانه نه شول وطن ته. یوه ورځ یې یونانی لښکر را بیل کړ سره یو ځای د فرهاد جګړې ته راغلل. د فرهاد کبر په سره بلا اوښتی د ساکانو د کساد څپې وې توندې. فرهاد
نا چا پناری کړي چې کک څه شو زما سالار ها پیل افغان سرتیری چیری د وحشی کچوالو خخم پاره دلای د کک ګرز الکړي ماته دا ډبره هلې څه شو هلې چیری هلې وای وای خو کک نه وو نه یې نخه د قامت وه نه یې سیوری سهمګین چیرې د ګرز وو څوک استازی د کک راغی و فرهاد ته چې سالار له خپل ټبر سره جنگ نه کړي کک د خپلو تربورانو قتل نه کړي کک کچوال بولی خپل هټ او خپل وینه خپلو ورونو سره جنگ لیونتوب بولی خدای دې نکړي تور سره په خپلو وینو یونانیان چې د ساکانو ملګرتیا کړي نو پارسیان د دې جګړې د ټینګې نه دي ماته ګډه په پارسیانو شوه بې ککه د څاروان چالاک سپاره په زغر نه راغلل د فرهاد له کېږدۍ ګرد چاپېر راتاو شول مخامخ شول سرداران د دوه لښکرو د څاروان او د فرهاد د تورو شرنګ شو له کېږدۍ نه ګرد چاپېر د جګړو شور و د ساکانو یرغل تون لکه برېښنا وو اشکانیان وو هره خوا په ځغل په تېښته شیبه وروسته شوې نارې چې فرهاد ومړ د څاروان ها قهرجنې تورې وخوړ د فرهاد پریکړې سر پر نیزې هسک شو د ساکانو لښکر خپل هیواد ته ستون شو.
مننه چې آزادي راډیو اورئ.